سلامونو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت اته بجو شه د تاندې څنګه تر څنګه درسي خبرونه درته هم لرو خو ترغې د مخه د راپورونو نشر څخه او مخه تاسو ته خبرونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو خبر در ورکړه چې هیوادی ممکن د طالبانو د مشرانو په سر د القاعده د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن په پرتله لوی انعام وړاندې کړي. ښاغلی روبیو تېره شپه شپږم د سلواخي نه وخته په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې ولیکل چې ممدا اوس واورېدل چې طالبان د راپور شوي اندازې څخه ډېر امریکایي نرغمل نیولی دي. که رښتیا وي موږ باید سمدلاسه د لوړ پوړو طالب مشرانو پر سرونو لویه جایزه ولګوو. شاید تاته دغه څه څخه هم لوی چې موږ د اوسامه بن لادن لپاره ځانګړې کړې وه. د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو د امریکایي بندیان راین کوربت او ویلیام مکینتی خوشې کړل او د خپلې وغړي خان محمد د خوشې کول په بدل کې امریکا ته ستانه کړل. د امریکایي رسنیو په وینا د نور امریکایي وګړي جورج ګلزمان او محمد چابیبي لم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغاني ول اصله امریکایي محمود چابیبي نیول ردوي. طالبان تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري په اړه څه نه دي ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ د سلواغي په څلورمه ویل چې هغه په افغانستان کې د شمیر طالبانو د مشرانو له ډلې د هغوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم مقنی د نیولو غوښتنه کړې ده چې د بشریت پر ضد او د افغان ښځو نجونو پر وړاندې د پراخ تبعیض په جرمونو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال د غوښتنې په ځواب کې وویل چې دا عمل د ګونی او سیاسي انګیزه لرونکی چلند دی. خو د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالۍ د اقدام د بشري حقونو سازمانونو او ګڼ شمېر افغان ښځو له هرکلي سره مخ شوی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تر لوري ورسته د ډالر پر وړاندې د افغان ارزښت په لویدو دی او په ونه کې شپږ افغانۍ بدلون کړی دی. ډونالد ترامپ د امریکا بهرني مرستې ځنډولي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفان هم په افغانستان کې دي. تر شمې نه وخت د کابل په شهزاده سرای کې چې د اسارو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په 90 افغانیو تبادله کېده. ونه مخکې د ترامپ تر لوري وړاندې یو ډالر شاوخوا 3 افغانۍ وو. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شمې په ورځ په یو بانک کې ویلي چې تاسو په بیو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک دې اندېښنه ونه لري. دغه بانک په خپل بیان کې ډاډ ورکړ چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره اړین اقدامات کوي. وروسته خبرم ده چې د افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ د ریل پټلۍ د څلور اړخیز اقتصادي دهلیز تړون یو بل کال هم وغځول شو. د طالبانو د ټول ګټو چارو وزارت وینا اشرف اقشناس په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړې دی. اقشناس ویلي د یاد ریلي دهلیز له لارې په 2023 کال کې 4200 کانتینر انتقالات ترسره شوي دي. هغې له ښودلې چې په 2015 کال کې د انتقالاتو کچه لا پسې ډېره شي. د افغانستان، قرغزستان، چین او ازبکستان د ریلي دهلیز تړون د لاسلیک مراسم په ازبکستان کې ترسره شوي دي. امریکا ته د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ویک وای د کډوالۍ د پروګرامونو په ځنډ سره 40,000 افغانان او کورنۍ یې سمدستي اغېزمنې شوي او له بې برخلیکې سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان سره بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په اساس یې د کډوالو د انتقال او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالي تمویل هم بند شوی دی. صفي الله سرنګزی نور جزات ورکوي.
لیما عزیزی له دوه کلو رئیس په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده، خو وايي د متحدو ایالاتونو وروسته پریکړې سخت نه هیلي کړي. هغه ازادي راډیو ته په پیغام کې ویل افغانستان د هم نشیت لای او نه پویږي څه وکړي.
زما د ایسایوی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یست، خو اوس چې دا پروسه ختمه شو او د پروازو لپاره چمتووالی هم نیولای وو، خو بدبختانه چې د امریکا طرف زموږ پروسه وزنډیدله. بیا هم کچېره دا شروع نه سينو موږ به څه کوو او دلته پاکستان کې خو هم تاسو ته د حالتونه معلوم دی او کچېره موږ بیا بیرته افغانستان ته هم لاړ شو نه هلته خو په افغانستان کې هم بل خصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان سورت
نور دی. نو مونږ اوس حیران چې مونږ به څه کوو. د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالی تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سمبالوي. د ادارې په یو مکتوب کې چې یو کاپي د افغانانو د انتقالي وې مؤسسې افغان ایریک په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له څلورشتمې وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وځنډولې. دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وځنډول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري. امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې بے برخلیک کړه.
ډیرې افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي پته مې تقریبا د درې کلونو نه ډیر شو چې دلته پته مې ځینې کارونه ختم شوې دي. تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختم شوي وو. ځینې خلک پروازونه ست شوي وو. ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړي وو. د پته مې چې تقریبا یو میاشت وروسته به له خیر امریکا ته ورسیږي. خو له بده مرغه دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو. ډیره په اندیښنه کې یو مونږه
د افغانانو د انتقال بنسټ افغانی ویک په خپل بیان کې زیاته کړې د امریکا 10,000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امر اغیزمن شوي او بي برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه وو. د افغان ویک بنسټ مشر شان ونډایور په خپل ایکس پانل لیکلی د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالی تمویل په بندیدو سره به آن امریکا ته انتقال شوی کډوال هم لستونو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولي. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو معصو سره خپل مالی مرسته بیا پیل کړي. یا د کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2018 کال په اگست کې څه باندې 1,00,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپونې به ډلې د نړیوالې جزایي محکمې ICC له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د سره محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې هرکلی کړی او هغه د هغو بشري جنایتونو چې طالبانو ترسره کړي د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بللی. د ملګرو ملتونو له لوري تازه په دې اړه په خبرې شوې لمیه کې د کارپونو له قوله ویل شوی چې دغه اقدام طالبانو توازی پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو ښکیل دی نیولو او محکمې سره به مخامخ. نور تفصیل پر راپورک.
د نړیوالې جزایی محکمې ICC لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې په اړه د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې او د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون FIDH له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو لوري پرون جمعه نه وخت په خبري شوی لامی کې راغلی چې دوی د نړیوالې جزایی محکمې ICC د څارنوال لوري د هغه غوښتنې چې لمخې باید د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د کړو بشري جنایتونو لقبل ونی ولشي هرکلی کوي. په اعلامیه کې همدا شان راغلی چې دغه ګام په افغانستان کې د طالبانو د کړو بشري جنایتونو لقبل د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام دی. د اعلامیه په ټکو دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو کې ښکیل دي له نیولو محاکمې سره به مخامخ شي او همداراز د افغانستان خلک په ځانګړي توګه میرمنې او نور زیانمن قشرونه اوس په دې پوهیږي چې نړیواله جزایی محکمه ورته رسیدنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون هم له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون دغه بنسټ د مشر گیسو جانګيري له قوله ویلي چې د نړیوالې جزایی محکمې دغه اقدام د سیستماتیکو او سازمان شویو تبعیضونو قربانیانو ته د رسیدنی په برخه کې چې پټکو یې خایي جنسي اپارټایټ وی مهم ګام دی. نو موري همدارز ویلي چې دوی په افغانستان کې د ټولو شو جنایتونو د حساب او جواب په برخه کې قاطع پریکړه ته پته مدي. د یاد فدراسیون په اعلامیه کې راغلی چې لامه ژوند په سیستماتیک ډول د افغان خزو او نجونو مخبر زیاتیدونکو محدودیتونه باید ونزغمل شي او ټول هیوادونه باید د روم د اساسنامې پلي کولو او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو شي. د بشری حقوقو ځینی فعالان بیا د نړیوالې جزایی محکمې د غوښتنې د عملی کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو ملاتړ مهم بولی. د بشری حقوقو فعال او د جمهوریت نظام پر مهال د بشری حقوقو د کمیسون غړي بنفشه یعقوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که اولین چیزی ده که ما بهش نیاز داریم حمایت و همکاری کشورهای
زه فکر کړم لومړی څه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه د اسلامي هیوادونو ملاتړ دی. اسلامي هیوادونه باید وګوري چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هغه فرمانونه چې طالبان یې د ښځو اړوند ورکوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي، د دې سربیره د ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو بنسټونو ملاتړ زموږ لپاره مهم دی او د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ رول لري.
د بشری حقوقو یوې بلې فعالې فرشتې موحد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برخه از ګام های کلیدی عبارت از همکاری های
موږ د حکومت پلي کېدل غواړو. په دې برخه کې د نورو هیوادونو د مرستې او همکارۍ په څیر سیاسي اقدامات مهم دي. ایران او چین چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره پرې کړي او په دغه هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه سته باید بند کړي. ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او ټول باید په ګډه دغه ستونزه حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال جزایی محکمې غوښتنه دوه ګونی چلند بللې ویلې دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی دی. طالبانو په کراتو د بشري حقوقو له نقضولو انکار کړی او ادعا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د نړیوال جزایی محکمې سرنوال کریم خان د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
که چیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، د سم ملګری چې هغه زده کړې تعلیم کړي فکر روغي خلګي زیرک خلګي صادق خلګي وفادار خلګي ترڅو موږ په خپل ژوند کې د هغه مثبت اغیز موږ باندې کینی.
چیرې له داسې چا سره ملګری او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي کوم ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګری دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغه سره زما د شخصیت تم در بار رسیدلې.
نن ام د موضوع څیړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، مشهوره خبره ده چې وایي له چا سره چې اوسي په خوې باندې اغوسي. تجربه ثابته کړې چې هم ملګري ځوانان بریا وترسبي، خو برعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغه د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژنې، نو تر ډیره کې دلی شي چې لسم او نیک عمل وکړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژنې او ملګری وسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاک لوي چې نااهله ملګرو د شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی وو.
ژوند کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا وکړي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ سوایم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي. داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدې دي، نو بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ماته ډېر تاوان نه رسولې دي، لکه ټولنه کې بدنام و، نشې کړې دي، او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغه سره زما د شخصیت هم ګربه رسېدلې او هم نور مشکلات راته پیدا کړې دي. داسې ملګري ساده ډېر.
بله، کله چې پوښتنه کم تاسو والی دسی ملګری د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی ده، په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کیږي او نوې ټولنه ته ځي، نو خامخا ضرورت کیږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومیږي، نو دا به وروسته چې ملګرتیا کوي او چیرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوي، وروسته وروسته د نتیجه به سړی ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي، نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومیږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ملزان ملګری انتخاب کی تر څو ترې نه بادو نه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر دی خدای دا تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر خود دوستان داسې دوستان مو وکتل چې په ظاهر ډېر ښه په هر څه باندې په اصولو برابر و، او چې کله روسه روسه لکه ورو خبرېدلو، نو داسې ټابلیټ کې او زیکا پې داسې لکان ول چې ډېر دا شان استعمالول، موږ پېنه پېدلو. او پاسه پاسه چې خلکو ویل چې والا دغه خلک سره مګر ځنا سپاسته ما کوه، دا دغه سه خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغه پورې په خپل سترګو ولیدل. په جامع کې لکسناسه مونږه مر سره د نیو کولاند راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کرده لکه یو لدی سره ګرځي. روس ته په دې پوه شوم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکا په استعمال یا ټابلیټ کې استعمال یې، دغه نه روس ته بیا مال دې د خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډیر سره په دې جامع کې چې سوق پینه پیږي والے روس تر سو چې آشنا سي ور سره ډیر مختلف سي، نو دوه کال درې کال وختونه سي دغه نه بیا په باندې پیږي تر سو د شون هر هر خو سيړي.
د ملګرو په مانس کې دروغ ویل، غټه خبرې کول، په ما خبره چې موږ تاسو وی لاف وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قران کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول، یا خلکو ته ځان لوی خودل، یا کبر کول، یا غرور کول، دا ټول لاغه سدي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانيت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي، یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامې دي، بل دا خپل په دې جامعې کې د قدر او د عزت لمن زوړي، د دې اعتبار لمن زوړي. هدا په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل د ملګری ته کم راځي. نن رانه غینو 15 ورځې بعد هغه چې وای د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لاندا، دا یو ورځ خامہ خائف شکیږي، نو خپل ملګری ته هم کم راځي، او داسې په جامع کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
کولنیز ژوند تجربه ته په کتلو سره کله ناکله د سیم کېږي چې ملګری کاغه هلکان ځانته هلکان ملګری ولري، یا انجونی ځانته انجونی ملګری ولري، په ښه ورځ باندې ډیر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسی بیا ډیر کم کسان پاتې کېږي د ملګری په څیر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ سوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سوره زمخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړه لالته، همغه بعد ورځ و، تقریبا لا درې جمیم پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص اسو. نو ما په بعد دې په دې بعد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچا خبره ما پرې حساب کوه، خو علي متاسفانه په بعد ورځ کې پری خو دلم. دغه نور سبیا مورجان مې مریضه شو په شفخانه کې، د زړه والونه بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر لته بي خوبي وکړلې، مالی توانونه خو پار سره چپ لکونه توانی سو پاغه مار صورت. خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض هغه کوم کنه رسیدګي کومه. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سری خي، د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې معلومیږي.
درته وایي تاسو خپلو ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ؟ د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې، ما ته کم راغلي الحمدلله، تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی. او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم اماده یم، تاسو شاهد اوسئ، زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کېږي، ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یوه طرف باندې نه کېږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو څخه ټاک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت، هر څه باید دو طرفه وي. دوستي کول د هر چا لوسه توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده دومره.
په ملګرتیا کې هدف درلودل د څومره ملګرتیا خرابوي. مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري یا پوهیږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای، بیا نو هغه ملګری پرېږدي. په دې اکله راته وغږیږئ.
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده، نو ملګرتیا چې ده دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسی. داسې ملګری ستا ده چې مثلا کله ته په کار وسې، خپل کار در باندې کوي، نور دې په کیسه کې نه وي. دا جامعه کې په زخته ډېر دي. ملګرتیا باید ډېر په صداقت وسی، په رښتینولي وسی. زه تا ته بند، ته ما ته بند، بنده بنده خپله بده بنده مانا بنده، یعنی دا ټول بند دي. یو الله تعالی چې له هر څه نه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده، نو بندگان چې دي همیشه بندي محتاج وي. نو دلته باید ملګري یو بل سره لاس ورکړي، داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي. بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالۍ کې یو سره یو ځای، تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او په رښتینولۍ دا ډیر خوند کوي. ما سره ځینې دوستان ستاده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار شوي دي، حتی په ښه ورځو کې نه وي، په خوشحاله وخت کې را سره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاروي، حتمن ځان بیکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي. کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې. خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی. ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
ځوان نجونې هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړې نه کړي. د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په نجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کارته نه پرېږدي، په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولی دی. تر بل هر وخت ښې خوړلنې ته ډېر اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی. که یو ښځه ده، که یو نجلۍ ده، ځوان نجلۍ ده، هغه حتمان باید چې یو ملګری ولیدي. مثلا ځکه چې که هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی، یا کوم درد چې دی، یا کوم غم چې دی، هغه د یو چا سره شریک نه کړي، هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي. او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي، او داسې ده چې ملګری سم وي، نو هغه به وشکوله دي، هغه سره مرسته وکړي. یعنې د دوو نفرو په هغه باندې سلا باندې حل کېږي، هغه یو نفر نشي کولی هغه تلیار پیدا کړ. خو اول شرط دا دی چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي.
تاسو ویل چې نجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده، ځکه خپل زړه راز باید ورسره شریک کړي. په اوسنیو شرایطو کې چې افغان نجونو باندې مکتبونه باندې کارته نشي تللی، دغه وخت کې دوی ته خوړلانې یا ملګری څومره مهمې دي چې کینی سره خبرې وکړه، او لکه څنګه چې تاسو ویلې د خپل زړه راز له خپل ملګري سره له خپل خوړلانې سره شریک کړي.
ډېر زیات ضرورت لري نجونې، خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتونونه بند دي او د درس مسؤول پایتونه نشته دي، نو هغوی ضرورت لري چې لکه ځان دپاره یو داسې ملګری وټاکي چې هغه ښه وي، او د هغو سره خپل کوم درد چې د زړه لري هغه ورسره شریک کړي. یعنې دا ډېر ضرور کار دی په ژوند کې چې باید لکه بعضې کورنۍ چې خپل اولادو ته اجازه ورکړه چې مثلا هغه د خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګري چې وي، د هغو سره خواخوږی وکړه، د هغو سره کښېني، مثلا د هغو سره ناسته ولاړه وکړه.
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یوه نجلۍ ځان ته یوه خوړلانه یو ملګری داسې ټاکي چې همیشه ورسره خبرې وکړي، همیشه ورسره بازار ته لاړ شي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه په خپل منځ کې وکړي، کومې خبرې ضرور دي په تېره بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره، څه په نظر کې ونیسي؟ آیا د غبلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری ورسره کوي، کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
پا په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم او درد مور ته ویزه کول نه ملګری او نه دوست چې د انسان دی خیرخوا چې دی هغه مور ده چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هر خواته یعنی هر مشکل ورته حل کا یعنی خدای ناخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونهکا خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري لکه بعضې وخت نه شي کولی چې ټولې خبرې سره مور ته وکړه اگر چې په دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټولې خبرې وکړه خو متاسفانه چې په افغانستان کې حالات داسې نه دي بعضې موران ځان نتون نیولي ویي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی نو هغه از من یو ملګري ته ضرورت لري نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی څوک د ځان ملګري دپاره انتخابي وي د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درانه وي مثلا د هغو کورنۍ کې خدای ناخواسته داسې سپک کار نه وي مثلا د هغو ورور ښه ورور وي د هغو پلار ښه پلار وي نو هېڅ وخت هغه نه ناکامېږي او خصوصا هم شاید جلکۍ ته چې د جلکۍ مثلا څه کاره ده هغه امتحان کړه مثلا د هغو سره هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده یعنې دا د کومو خبرو په اړه یعنې دا غواړي مس همدردي وکړه د دو موضوع فکر د درس دپاره ده یا خدای ناخواسته د کوم بل لیارې دپاره ده که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسه ملګري وکړه او مثلا لکه خپل درد او غم ورته ووایي او که چېرته خدای ناخواسته هغه یو د داسې هغه سه بلیارې وي مثلا د هغه په فکر کې نور هغه کارونه وي دو خو نه ښه ده چې دا لری ووالی وکړه ځکه چې دا هغه سې کار هم نه کړه خو دا ورسه بدنامېږي ځکه چې ویي اگه با ما میشینی ما شوي اگه با دیږ میشینی سیاه شي
د ځان په هکله راته ووایي آیا د مکتب د دورې ملګري دي د پوهنتون د دورې دي اوس هم سره رفت آمد لرې په اړیکه کې یاستئ که نه
بله هو د ما خو ملګری شته دي واقعا هم یعنې د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګری وي یوه ملګری مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده خو چې ډېر ورته نږدې وه نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه ښه په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه لرو خو هغه سلام او پوښتنه رسه لرو
خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي هغه هم په دې ټینګار کوي چې لنیکو ملګرو سره دې ملګری وشي
ملګری څو ډولونه لري د فیسبوک ملګری د کار ملګری د ټولګي ملګری د کوڅې ملګری د ژوند ملګری تقریبا دا 15 ډول ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده انسان ټولنیز موجود دی انسان ار دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي ملګری ولري ما یو اغه دارو پهونی یو لیکنه لوستله نو پاغه کې دغه موضوع ډیره ښه تشریح شوی و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي استاد خویونو استاد عادتونو استاد زینو اجتماعي ګړتیاو نظارت کوونکی هم دي منننم دي یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور کوي ته ملګری ولري ستا مانیټور تر سره کیږي او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګری چې دي دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دي او زموږ ساس په ټولنه کې دغه عاطفي ملګری ډیر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي څوک مثلا د خپل ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري
درته وایي چې کوم وخت د سي ملګری سره مخامخ سوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی دی په ځای چې فکر دی سره آرامه سي پام دی سره غلط سي جنجالونه جوړ کړی دي د کوم چا سره مخ سوي یاستئ
بالکل انسانان خپل ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلای سي کله چې په خپل منځو کې ډې باورونه یو بل سره کړی د وخت په تیرو مثلا ملګری په دشمنانو واوړي او بیا وګړي هغه خبرې چې پرس کړه تا د خپل سر شیک سوي یا هغه تکه چې تا دې درکړي هغه عامه کې هغه نور ته ورسې بیا د ملګری یو بل ته ډیر ورسی
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نور ته وایې چې ملګری خراب سي دا څومره غلط کار ده
بالکل ډیر زیات غلط کار دی او دلته ډیر عام دی دوی یو بل ته دوکې سره ورکې تا خبرې چې کړې وي هغه ژوند چې یو بل ته ورکړي وګو سره شاته نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان ډیپریشن سبب وګرځي زیاتره دغه انسانان بیا میاشتو خپل رواني حالت نسی سمولای ډېر نسی ښه کولای نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپل د انسان ضرورت دی مګر په عین وخت کې د خپل ضرورت نسی پوره کولای.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دس ملگرهی چه دیگه خوی سم نوی، اغا کردار اعمال سم نوی، چون مرا پا بل ملگری باندی اثار کهی او اغا هم دی منفی خواهد زان سر بیایی.
بلکل، اوسی خوی با دو غوثه. زموش استاسی بد ملگری یا لکه بد پیکرونه داسی دی، زموش بر خلیق زنی سازیجی. او بل چه دا کم ملگری زموش پا چاپیریال که دی دا زموش دا بریاو سر هم تراو لری. شتر هم درد وی خواخوشی وی، یوازی نصیحت کون که نوی، پا وقت دا دردونو پا وقت دا مشکلاتو که شغواجنون که هم وی، شخواخوشه، خواخوشی درلودون که هم وی. نو کموش پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال ش ملگری پر زن را طول کو دا حقوی ش نتیجه پلاس را ورو. که بد ملگری وی یا منفی ملگری وی یا دا منفی انرژی درلودون انسانان مو دا ملگرو پر دل کیوی را سر تاثیر پر موش بیجه.
اخو زوانانو تبا دی تاسو مشوره چوی چه دوی دا ملگری پا تاکلو که غور نکوی، مثلا لهر چا سر چی اتا پیجنی نه ملگری کوی، دوی تبا تاسو چو وایه؟
موش یو پلان نلرو، یو میار نلرو چه پا کم میار ملگری. موش حسه ایر کل تصادفی و ناسافی، ناسافه یو څوک را سره ملګری کېږي، ناسافه یو چاته لاس ورکو، ناسافه د یو چا سره شناخت ډېرو. او دغه ته نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه دا دی چې فکری ملګری خپل ژوند ته راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، ستاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګری بد اغیزې یوازې په ملګری نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګری او د یو ناسم ملګری اغیز مستقیم د بل ملګری په شخصیت باندې ستاسو سیدې ګوري او ډیره مشوره خبره وکړه چې چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته. هدف دا دی چې ستا ناسته ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینه مثال لري. صحیح دی، کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړي چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوي، هر څه منظموي. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه څه عادتونه چې په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی وه هغسې یو څوک نه وه، داسې یو چا سره مخسیب یاستئ؟
هو دا ډېره جالبه پوښتنه ده. دا ژوند خو داسې دی، انساني ژوند کې خو دا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا هم باور کړی دی، په یو چا اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشحاله موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره ده چې کله دې پوه شوي چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه او ستا د معنوي مفاداتو ګټو سره یو ملګری جوړ رانغی، د پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي، تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته به خپلې اړیکې پیکه کړي، کمزوری کی او صحنی سخی زاغ پر او باسی او دسنه چې ته مثلا یو هر ته زنګ وي مزه جو کی چیرو رضا زما واستونه شو کنه ماشوم تو کی چې موږ زما ته کچ سوالونه نه کوي کو دی ولو انسان لپاره دا یو خو خبره نه ده لیکن دا مسله ده چې په تدریجي ډول هغه سره اړیکه راکنه دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې بد ملګری ناسم ملګری غلط ملګری چې ستا لپاره ګټه نه وي ستا لپاره فائده نه لري ستا په ژوند کې هغه سره اړیکې کمې کوي پیکه کوي او بالاخره
فرضو دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نور هم غښتلي کوي دوامداره کوي او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې که هغه د ښځو منځ کې وي دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی شي که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی شي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده په یو اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي دلته چل دوکه فریب ناسم او غلط مطلبونه د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼنې دا ټول مسله تر خپله محوه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو تر ټولو مهمه ګټه ده د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسائل دی لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ او تاسو په لاس کې ده یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو شاید ډیر ښه منګری
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
خیر سی ډیر مننه
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چې است الله مومال او ملګری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون واردی په دې درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي اقتصادي ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغونی تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډای کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډیر رول درلود، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغیزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري د دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه ترڅنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډیره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه و. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونه او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افراد او په سر کې په هر پوړ کې افراد موجود و او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پړوکو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و، ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې د شتمنیانو فرق و، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر و. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند و، او ان نوکرانو او د دوی غلامان چې و هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت و، د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون در تاج او تخت پورې رسیدلی وې، او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې د ننودونه ډیر دود درلودی چې ان فرعونانو په لخپلو خندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلفې ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پرختیا کړې و په هغه وخت کې، اوس مکه هم حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودي. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلود، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له درې زره مخزش څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم زینشتون لري، لکه اهرامونه، هغه درې اهرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري. دغه د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړي دي. د دوی عبادت ځایونه، معنی، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني اهرامونه یې ښه بېلګې دي. د اهرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مول وستل چې کرنه د دغه تمدنی هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي، او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی، او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. نن به دی ولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. خونکي براته وایي چې افغانستان ته د اسلام لراتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول، او په دغه تاریخي پړاو کې لدی نوی دین او د دین لخپرودونکو سره د دوی چلند څنګه وو. دا هغه پوښتنې دي چې خونکي موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او سفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او سفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وي او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکۍ دولت د منځراتلو څخه سفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکۍ اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دوه دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بل سفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او سفاریان هغه دوه کورنیان او دولتونه وو چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواک توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې سفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علت چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم سفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمېرل کېده. په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو سفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رضو د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغونی کورنۍ څخه شمېرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ. نو څه وخت چې عباسي کامیابی ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشري د توسپ لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشري ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودي خو طاهر د مامون ورور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړ مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د سره به دا سوچ وو چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه د ته په قهر نسی. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په سیر د یو پیاوړي او تکړه سړي پښتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونه څخه خوندي پاتې کېدل. دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مخکې ویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه. نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زمون بغداد له دربار سره د طاهر د زمونو اړیکې ډیر شوي نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره شي اړیکې ساتلې او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زمونان یې په دندو ګماري چې د یو زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې له د طاهر د اولادو مینه وشي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمېرل کیږي. او دوی د عباسي خلافه او خدمت لپاره ملاوی تړلې وي او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام ومون. یعنی ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواورې دل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وجلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولې ده او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمد شاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سم ساتنه ونه کړه او پر افغانستان سیاسي کړۍ راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو او په دې برخه کې بل ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1323 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ. نو یو له دې کارونو د ملک توایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې د په سړال سره راستون سو او د کومې کړنې تر سره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې او کومې معاهده د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات تحصیلوو. امیر دوست محمد خان په 1323 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي. ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون و او د کورنی اختلافات زیات و نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه و. نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمهوریت تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه کړې دي. موږ د جمهوریت تړون انګلیسیانو د جمهوریت د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دا وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي. نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی. نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. د هغه دوه امتیازات چې انګلیسیانو د جمهوریت په تړون کې د خپل ځانو لپاره غوښتي وو د هغه څخه وروسته راځو د جمهوریت لومړی تړون ته. د جمهوریت لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزی په هدایت د پنجاب والی سر جان لارنس د دې تړون کولو ته منصب شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو. او خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان ایوازي غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1955 میلادي د جمهوریت درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې دا وی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځي هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنې یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځي هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. دریمې دا غوښتي وه چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځي هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمهوریت لومړی تړون وو او په 1955 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمهوریت دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمهوریت کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکو درسي سات کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. دی ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریشي او د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوستل.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې لتا سو غوښتنه داد چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خون کې له تشریشوي درس څخه په استفادې هغه جواب کړي. تربل درسی ساتم او په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج تا خا سمے دن سمے دنیا